زمونږ غاګله ازادي راډیو اوري د خبرونه د ازادي راډیو د پښتو برخي ورسته نیم ساعته خبري خبرونه د چی په سر کې به په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی جنرال اسامبلی په اړه درته له نیویارک په ژوندۍ بڼه خپل همکار نسیم شفق سره خبري وکړو چې هغه به د افغان پلاوي په لیدنو کتنو او پروګرامونو را سره خبري وکړي. دا به هم واوري چې ولسي جرګې ویلي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان نه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر استیضاح کوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د هوایي برید له کبله د داعش څخه باندې شپېته غړي وژل سوي دي. د ایران مذهبي مشر ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د افغانستان ولسی جرګه به ډیر ژر د کورنیو چارو وزیر استیضاح کړي. د دې جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورنیو چارو پر وزارت ډیر انتقادونه شته. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن خبر اعلان وکړ چې د ناامنیو پړه تر ډیره پر کورنیو چارو وزارت اچول کیږي او ولسی جرګې د دې وزارت د وزیر د استیضاح فیصله کړي.
وکیل صاحبانو نو سب راسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استیضاح لپاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولی چې ان شاء الله په نږدې ورځو کې وګورو خو موږ چې وینو وزیر داخله به کده استیضاح شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت د غره سلیقوي مقرري او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې ځینې غړي د کورونیو چارو پر وزیر لري. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د هوایي برید له کبله د داعش ډلې شپېته غړي وژل سوي دي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې نن غرمه مهال هوایي ځواکونو د دې ولسوالۍ د شډل په سیمه کې د داعش پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې شپېته تنه وژل سوي دي. ولسوال وایي د داعش دغو وسلوالو د محلي او ملي پولیسو دریشي پتن کړي وي او مړې اوس هم په سیمه کې پراته دي. تر دې مخکې په اته ساعته وسلواله نشته کې د داعش ډلې 15 تنه وسلوال وژل سوي وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې 10 عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې غونډه ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 30 وسلوال وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي. دغه راز شپږ نور نیول سوي دي. د هیواد د وتلي ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جان قالو کوزي د فاتحې مراسم نن د کابل په ایدګاه جامع جماعت کې تر سره سول. د اروشاد د فاتحې په مراسم کې افغان چارواکو د کورنۍ غړو او خپل خپلوانو د غرض د رسنیو استادو برخه اخیستي وه. د فاتحې دغه مراسم د اروشاد ال کوزي د کورنۍ ازادي راډیو ملي راډیو ټلویزیون او د اطلاعات او فرهنګ لخوا جوړ شوی وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنځشنبه ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي سعودي عربستان باید پړه ومني د غرض د مسلمانانو او د قربانیانو له کورنۍ څخه بخښنه وغواړي. په همدې حال کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر عادل الجوبه په نیویارک کې د ایراني چارواکو د سرګندونو په ځواب کې خبرلانو ته ویل اوس د سیاسي لوب وخت نه دی. دا یو کتیروتنی سی ویغه کسان به مسؤل وي چې تیروتنی کړی دي. موږ ډار تر لاسه کوو چې د حج په مراسمو کې لدی وجون کې پیښه عبرت واخلو چې بیا پیښه نسی. زه غواړم تکرار کړم وضعیت داسې نه دی چې سیاسي لوب وکړو. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوب لپاره د څېړنو غوښتنه کړې وه. فرانسوي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن ویل په دغو حملو کې هغه اهداف په نښه شوي چې په تیرو دوو اونیو کې د اکتشافي ماموریتونو په مرسته مشخص شوي وه. په اعلامیه کې ویل شوي د داعش ډلې د تروریستي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره دغه پوځي عملیات له سیمه ییزو شریکانو سره همغږي شوي دي. بل خوا د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي فرانسې د ځان د دفاع لپاره دغه اقدام کړی او د داعش ډلې پټنځایونه یې په نښه کړي دي. د عراق پوز د روسي ایران او سوریې له پوزیانو سره همکاري کوي، خو څو د اسلامي دولت د وسلوالي سختري ډلې یادایش د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمنداني پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له داعش سره د زرګونو ترورستانو د یو ځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندېښنې له زیاتېدو وروسته سوې ده. د اوکراین پوز وایي یو سرتیری د دغه هیواد په ختیځ کې د ماین په چاودنې کې وژل سوی دی. د اوکراین د پوز ویان الکساندر موتزیانیک وویل په پرونی چاودنې کې چې د دونیسک د شمال ختیځ په 25 کیلومتري کې د یاغینو تر واکې لاندې شارګوټي هورلیپسکا ته نږدې سوی یو بل سرتیری ټپي سوی هم دی. د پوز ویان وویل چې د اوکراین په ختیځ کې لا هم اوربند نافذ دی. د زیاته کړه نږدې میاشت کېږي چې دښمن د اوکراین د پوز په وړاندې له درنو وسلو، ټانکونو، هوانونو او توپونو څخه کار نه اخلي. کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې تر 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمدا سبا د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د اویمې عمومي اسمبلی اصلي برخه پیل شو چې تر اکتوبر 6مې به دوام کوي. دا چې افغان پلاوی په دغې عمومي اسمبلی کې په څه مسایلو بحث کوي بیاړه به درته معلومات درکو. د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان سره د سرتیرو پیستلو کې بیړه ونه کړي.
ترغو پوری باید دوی موږ سره همکار اوسېږي تر څو چې د موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپل خو درېږي.
دا هم اوري چې ولسی جرګه به ډیر ژر د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی استیزا کړي.
صاحبانو نو صبر اصله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې ده. وزیر داخله به کېدای شي استیزا شي.
دا هم اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په تیر درې میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې دایښ وسلوالو ته ډیره مرجوب لاړه ولیده.
ضرباتی که دخل در سه ماه گذشته دایش در ننگرها دیده نزدیک به 200 یا 300 نفر از اینا بند است. تمرکز ما همه نیست که نگذاریم دایش نفوذ کنه در افغانستان.
دا هم اوري چې د ننګرهار پاچین کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا 15 نوي د داعش وسلوال وژل شوي دي. تمدا د ملګرو ملتونو اویایمه جنرال اسمبلی عمومي ډیبیټ سبا په نیویارک کې پیل شي. له افغانستان څخه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا متحده ایالاتونو ته تللی دی. ښاغلی عبدالله په نیویارک کې د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. دا چې په دغو کتنو کې څه مطرح شوي او د عمومي اسمبلی لپاره د افغان پلاوی پلانونه او خبرې څه دي، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د اوس له نیویارک په مستقیم ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی او په دې اړه به تازه معلومات
بله سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړله ښاغلی عبدالعبدالله له بېلابېلو چارواکو او مقاماتو سره خبرې وکړې او په بېلابېلو غونډو کې ګډون وکړ. دغه راز ټاکل شوی ده چې ښاغلی عبدالله نن د ناټو له سرمنشي استنبرګ سره وګوري او د افغانستان په بیلابیلو مسایلو په تیره د افغانستان او ناتو ترمنځ چې کومې اړیکې دي دغه په اړه ورسره پراخې خبرې وکړي. دغه راز ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله نن د جمهور د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو په روابطو، پر سیاسي مسایلو، پر اقتصادي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا له ښاغلی روحاني سره خبرې وکړي. دغه راز نن به ښاغلی عبدالله په یوه غونډه کې چې هغه د رهبرۍ او دغه راز د ښځو د پیاوړتیا په اړه د پغې کې هم د ملګرو ملتونو په مقر کې برخه اخلي او تر ټولو مهمه غونډه چې په دغو خبرو اترو کې په داسې ورځو کې وه هغه پرون د افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وه چې په بېلابېلو مسایلو پکې خبرې وشوې او دغه راز امریکا له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان د امنیت په ټینګښت، د سولې او ثبات په ټینګښت، او د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې د اقتصادي پیاوړتیا په اړه مهمه ونډه واخلي او رول ولوبوي. او چین هم دغه غوښتنه ومنله او د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په افغانستان او سیمه کې بعد امنیت ټینګښت او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي.
بله ښاغلی شفق، په بخښنې سره، تمه ده سبا ته جنرال ډیبیټ د اویایمې اسمبلی سبا ته پیل شي، یعنی دغه ډیبیټ به سبا پیلېږي او په 6 اکتوبر به ختمېږي، یعنی مهمه برخه یې همدغه ده. څه فکر کوئ افغان پلاوی په دې اړه؟ تاسو ته څه معلومات درکړي چې سبا ته به څه پلانونه لري دوی؟ یعنی د سپتمبر په 28 به دوی څه کارونه کوي، ځکه چې عمومي ډیبیټ هغه دی او دغه د ټولې نورې کتنې د دغو غونډې په درشل کې کړي دي. عمومي ډیبیټ د دوی څه لري او څه مسایل وړاندې کوي هلته؟
او نو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې با ښاغلی عبدالله با د لسم کسي چې هغه به خبرې کوي د افغانستان د مسایلو په اړه، د سیاسي مسایل دي، امنیتي مشکلات دي، د اداري فساد په اړه چې کومې اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې دي، او د حکومت لاسته راوړنې، او دا چې حکومت به په راتلونکو کلونو کې او لومړیتوبونه به یې څه وي، راتلونکو کلونو کې به کوم کارونه کوي، په دغه مسایلو په ټولو به خبرې کوي او دی به وینا لري. او دغه راز یو شمېر نورو چارواکو سره چې په هغې کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان هم شامل دی، هم ښاغلی عبدالله ګوري، او یو شمېر نور لیدکاته هم سړي په پلان کې.
بله، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق کور ودان ژوندي اوسې. نسیم شفق چې د امریکا متحده ایالاتونو له نیویارک کاري موږ ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان پلاوي د ګډون او د دغه پلاوي د وروستیو لیدنو کتنو او د راتلونکو پلانونو په اړه معلومات ورکول. تاسو ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالات باید له افغانستان نه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستانه ووځي د هیواد په امنیتي حالت به ناوړه اغېز وکړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغې چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیري ونه باسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیري پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه، چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د فیصله ومني دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 1000 او 1000 سرتیري پرېږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پاموړ سرتیري په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه، د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي، تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی، هم د توافقنامه په اساس او هماغه کوم وادي چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیري پرېږدي او دغه شمیر به په تدریجي ډول 15,500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعدیدات سره مخامخ یو چې دا تعدیدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعدید دی، بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعدید دی. د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه، دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه وي.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس په هم راشو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو په خاطر رپورټ ته د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې او امنیتي ځواکونو په جګړه کې 95 تنه داعشیان وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا برید کوونکي په نامه داعش خو په اصل کې د پاکستان پوځیان دي. په دې اړه له سیمې شاه محمود شینواري دا رپورټ رالیږلې، خو مخکې له دې چې رپورټ درته خپور کو یو خبر ته پام وکړئ چې همدا اوس یو امنیتي سرچینې موږ ته رالیږلې. د حکومت یو امنیتي سرچینه وایي امنیتي ځواکونو نن د ننګرهار د چین ولسوالۍ په عبدالخیل او شډل سیمو کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د معتبرې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې د داعش اړوند 15 وسلوال چې اکثر یې پاکستانیانو وژل شوي. سرچینې زیاته کړه وژل شوي کسان د حافظ سعید ډلې پورې اړوند د داعش وسلوالو نن سهار په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو حمله وکړه چې په ځواب کې ورته افغان ځواکونو دغه مرګ ژوبله اړولې ده. بل ورته دا چین ولسوال حاجی غالب محمد ازادي راډیو ته ویلي نن یې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 95 د داعش وسلوال وژلي. ښاغلي مجاهد ویلي 15 تنه داعش وسلوال نن سهار د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې وژل شول او د شپې توپ شاوخوا کې نور په یو ځای کې راټول چې هوایي حمله پرې شوې ده. د نورو جزئیاتو لپاره سیمې ته ورځو چې شاه محمود شینواري په دې اړه رپورټ شلیکلی.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالې ډلې چې شمېر یې 300 ته رسېده تېره شپه د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو بریدونه پیل کړل چې په لنډ وخت کې افغان ګډ ځواکونه د حمایت لپاره سیمې ته ورسېدل. د ولسوال په خبره په مخامخ جګړه کې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 18 تنه نور په هوایي بریدونو کې له منځه تللي دي.
او جسدونه تاسو لیدای شي او اخواته د مامون په طرف باندې چې موږ پندولا پوسټ ورته وي د شډال په بازار کې چې تیارو عمله وکړه نو شپېته کسان تیارو ویشته اوسم جسدونه پراته دي.
نو موري وویل دغه وسلوال چې ظاهري نومې پر ځان د عیشي خې خو په اصل کې د پاکستان پوز کسان دي. د وویل هغه وسلوال چې په سیمه کې جسدونه پراته دي هغه سره د پاکستان د پوز او د ملیشو کارتونه هم موجود وو.
یعنی د عیش نه په نامه د عیش کوم پاکستان خپل پاکستانیان چې د پاکستان د پوز کسان هم ور سره دي، د ملیشو کسان هم ور سره دي. پاکستان پوز نه هم دا کوم دی را شړلې ده خو ان شاء الله افغانان څرنګه ماته شوال کړل هغه څه ماته بنور ور کوي.
بلخو ابو حمید چې په جلال آباد کې ځان د داعش وسلوالې ډلې ویان معرفي کوي ادعا وکړه چې دوی په اچین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو بیز او دو پوسی نیولي او زیاته کړه چې 50 تنو پورې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اچین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړه او په خبرې په دې جګړه کې یوازې 4 سرتیري وژل شوي او 6 تنه نور زخمیان دي. د اچین ولسوالۍ د مسولینو په خبره په سیمه کې اوس هم د افغان ګډو ځواکونو لخوا چانیز عملیات روان دي. دوی وایي تر هغه به دا عملیات دوام وکړي تر څو یاد سیمه له وسلوالو پاک کړي.
د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو ته مو د مرګ ژوبلې په اړه له سیمې له ننګرهاره رپورټ واورید. اوس هم راځو د کورنۍ چارو وزارت څرګندونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه په ګډه کار کوي څو دې ډلې ته په افغانستان کې د پټنځای د موندلو اجازه ورنه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پولیسو ځانګړی سواک د ملي اردو کمانډو او د ملي امنیت ریاست د چټک غبرګون پولیس په ګډه کار کوي سو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه مهار کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا مهال په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د داعش ډلې ګواښونه موجود دي. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې په تیرو درې میاشتو کې داعش ډلې ته په ننګرهار کې پیاوړې ضربه ورکړې ده.
ضربات کډقل در سه مو گذشته
هغه ټکانونه چې داعش په تیرو درې میاشتو کې په ننګرهار کې لیدلې دي نږدې 300 کسان له دوی څخه لمنځه تللې. زموږ تمرکز هم دا دی چې پرې نګدو چې داعش په افغانستان کې نفوذ وکړي. د شوی جدي ګواښته نړیواله ټولنه هم له موږ سره همکار ده چې داعش باید لمنځه لاړ شي او دلته ځای ونه لري.
له دې وړاندې د افغان حکومت لوړ پړو چارواکو هم د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په اړتیا ټینګار کړی دی او دا ډلې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته هم خطرناکه بللې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت ریاست وویل چې د داعش ډلې د سپلو په هدف یو ځانګړې ضربتي ډله جوړه کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دې ډلې د یک شنبه په ورځ د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې پر سو امنیتي پوستو ډلې زه حمله وکړه.
داعش یو تروریستي ډله ده. هر څوک چې داعش ډلې ته تبلیغ کوي تا باندې تروریست به وشمیرل سي. موږ هم د خلکو په مرسته په ډېر جدیت سره هڅه کوو تر څو دغه کسان مشخص او تعقیب لاندې ونیسو. داعش ډېر لوی ګواښ دی او له دې ډلې سره مبارزه د هر افغان دنده ده.
د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي چې داعش یوه ترهګریزه ډله ده او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات کوي. له دې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ظلمونو پرله پسې راپورونه خپاره شول او حکومت هم د دې ډلې د ځپلو په هدف په ننګرهار کې عملیات پیل کړي دي. کارپوهان وایي له داعش څخه د ژغورنې یوازینۍ لاره د حکومت او خلکو یووالی او ګډه مبارزه ده. دوی وایي که حکومت د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیسي ممکن له ننګرهار او هلمند پرته نورو ولایتونو ته هم د دې ډلې د فعالیتونو لمن وغځیږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته په 2016 کې مندنې چې په افم 35 باندې خوږی است. ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل ولسل شي او هم درس د فیسبوک لاله زموږ تازه خبرونه لیدل شي په facebook.com/azadiradio. د افغانستان ولسی جرګه به ډیر ژر د کورونا چارو وزیر نورالحق علومی استیضاح کړي. د دې جرګې د کورونا امنیت کمیسیون وایي دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورونا چارو وزارت ډیر تر انتقاد لاندې ده. خو یو شمېر افغان څېړونکي بیا په اوسنیو شرایطو کې د کورونا چارو د وزیر استیضاح مناسبه نه ګڼي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په هیواد کې د نامنې په پراخېدو سره د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کورونا چارو وزیر نورالحق علومی استیضاح کړي. د دې جرګې د کورونا امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د نامنې پړه تر ډیره پر کورونی چار وزیر چول کیږي او ولسی جرګې د استیضا پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبانو نو صبر اصله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استیضا د فاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولی چې ان شاء الله په نږدې ورځو کې وګورو خو موږ چې وینو وزیر داخله به کېدای شي استیضا شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ انه همژغي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت او سلیقوي مقرري او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورونی چارو پر وزیر کوي. د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون مرستیال ونویل چې څو وخت به د کورونی چارو وزیر استیضاح کوي او دا هم څرګند نه کړی چې د دې پریکړې لپاره د وکیلانو څومره لاسلیکونه راټول شوی دي. د کورونی چارو د وزیر د استیضاح خبرې په داسې حال کې کېږي چې د هیواد یو شمېر سیمې ډېرې نامنسوي او خلک د تیر حکومت په پرتله ډېر د نامنۍ احساس کوي. د نامنې زیاتوالی هغه څه دی چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې وروستیو کې تایید کړه او وی ویل چې له همدې عمل خلک پر خپلې راتلونکې بې باوره سوي او له حکومت سره یې واټن زیات سوی دی. خو افغان کارپوهان بیا د کورنۍ چارو وزیر استیزاد د حل لاره نه ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له غړو وغوښتل تر څو د هېواد د امنیتي وضعیت وڅېړي او له بیړې کار ونخلي.
استیزال لاره د حل نه ده. امس برښنه د خلکو نمائندګانو ته دا ده چې تاسو حساسیت د وضعیت یو تحلیل کړئ او په دې باندې ډیر عجولانه او ډیر زر فیصله ونیسئ. دلته ډیر تور لاسونه کار کوي، استخباراتي دلته کار کوي، دلته ډیر د سوزانه فکر باید به باندې وسی. تاسو باید یو بهترین وزیر اول پیدا کړئ، پس لغه ورته استیزال ته حاضر شئ. اول باید لاره د حل دې پیدا شي چې تاسو همدغه وزیر سره څونه کومک کولی شئ.
دوی وایي چې په اوسنۍ شرایط کې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا کوم ځای نه نیسي او امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. افغان څېړونکي وایي چې د ولسي جرګې غړي باید له سلیقوي کړنو لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درکړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په سوریه او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورتګ یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهار شنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په لوړه کچه یو غونډه رابللې ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیواله ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریه او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوټرز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوټرز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوټرز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وای دا بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی دې د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوټرز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي. د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې په لوړه کچه یوه غونډه رابللې ده.
په فراه ولایت کې د اختر په درې ورځو کې 250 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترافیکي پیښو له امله ژوبل شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغو پیښو لامل د چلوونکو بې پروایي ده. احمد شاه فطرت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اختر په ورځو کې د چلوونکو بې احتیاطي هم ډېرې بدې پایلې لري او ډېر کورنۍ د اختر د خوښۍ د لمانځلو پر ځای د غم پټه غر کښېنوي. د فراه ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د اختر په درو ورځو کې 250 تنه په دغه ولایت کې د کابو 40 ترافیکي پیښو له امله ژوبل شوي چې زیات شمېر اوس هم په روغتون کې بستر دی. د فراه ولایت د عام روغتیا ریاست رئیس ډاکټر الجبار شیخ وایي چې په ژوبل شوو کسانو کې 14 ماشومان او 8 تنه ښځې هم شامل دي. دغه په خبره ټول کسان چې روغتون ته راغلي په پوره توګه یې درملنه شوې ده. د فراه د عام روغتیا د رئیس په خبره دغو ترافیکي پیښو لاملونه د خلکو بې پروایي او همداشان په فراه ولایت کې د بې لایسنس چلوونکو شتون دی. حتم وکړه چې دغه ترافیکي پیښو په اړه د فراه ولایت د ترافیکو عملیات نظر هم ولرو، خو هغوی په دې هکله بې خبرۍ څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د اختر په ورځو کې ترافیکي پیښې په فراه ولایت کې ډیریږي، خو په دغه اختر کې بیا دا پیښې دوه برابره شوې دي. د فراه په ښار کې ډیری چلوونکي د ډرایورۍ لیسنسونه هم نه لري او همداشان د وړوکو ماشومان لخوا د موټرسایکلونو او موټرونو چلول هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل دی.
په همدې سره زمونږ روانه نیم ساعته پښتو خبري خبرونه پای ته رسیږي. سحر لیوال سټیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړې. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما صفی الله استانکزی. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم عبیدالله بیدی در بخش تکنیک سلام تقدیم میکنیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده آمریکا نباید به خاطر خروج نیروهایش از افغانستان عجله کند. همچنان خواهید شنید که نزدیک به 100 تن از افراد گروه وابسته به داعش امروز در ولسوالی چین ننگرهار کشته شدند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن دهاتن از افراد وابسته به داعش در این ولایت خبر می دهند. رهبر ارشد مذهبی ایران می گوید عربستان سعودی به خاطر کشته شدن صدها تن در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذر خواهی نماید. و فرانسه می گوید حمله های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه اجرا کرده است. تفصیل اخبار. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که نورالحق قلومی وزیر داخله به زودی از سوی این جرگه استیضاح خواهد شد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون امروز این مسئله را در صحبت با خبرنگاران ابراز کرد.
وکیل صاحبان نو صبر اصله ختم شده،
صبر و حوصله وکیل صاحبان ختم شده و با توجه به وضعیت وزارت داخله بسیار مورد انتقاد قرار دارد. وکیل صاحبان تصمیم برای استیضاح وی را گرفتند که ان شاء الله در روزهای نزدیک قسمی که ما میبینیم امکان دارد وزیر داخله استیضاح شود.
عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، نبود و یا کمبود وسایل جنگی برای پلیس و آنچه مقرری های سلیقوی و برطرفی در وزارت داخله خوانده می شود مسائل هستند که برخی وکلا به خاطر آن از وزیر داخله انتقاد می کنند. وزارت داخله تا حال در مورد تبصره نکرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در 4 روز گذشته 30 عملیات را به هدف سرکوب مخالفان مصالح دولت در سراسر این کشور راه‌اندازی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در نتیجه این عملیات ها 38 مخالف مصالح دولت کشته شده، 14 تن زخم برداشته و 6 تن دیگر بازداشت شدند. آقای صدیقی در عین حال میگوید که مخالفان مصالح دولت در این جریان 88 حمله را انجام دادند که در اثر آن 5 مامور پلیس کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان مصالح دولت افغانستان تاکنون در زمینه ابراز نظر نکردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات هوایی 60 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی مشهور به داعش در ولسوالی اچین این ولایت کشته شدند. حاجی غالب مجاهد ولسوالی اچین به رادیو آزادی گفت این عملیات هوایی چاشت امروز در منطقه شدل این ولسوالی انجام شد. پیش از این از کشته شدن 35 فرد وابسته به داعش در جریان درگیری 8 ساعته در ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. مراسم فاتحه جان آقا الکوزای ژورنالیست معروف افغان و خبرنگار و گوینده رادیو آزادی پس از ظهر امروز در مسجد عیدگاه در کابل برگزار شد. در این مراسم برخی مقام های افغان، اعضای خانواده مرحومی، دوستان و نمایندگان رسانه ها اشتراک کرده بودند. مراسم فاتحه از سوی خانواده شادروان الکوزای، رادیو آزادی، رادیو تلویزیون ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ رواندازی و در آن برای جان آقا الکوزای دعا شد. ادامه خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن تعداد زیاد افراد در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی نماید. تهران میگوید که حداقل 144 ایرانی شامل قربانیان این رویدادند. مقام های عربستان سعودی گفتند که در این حادثه به روز پنجشنبه گذشته 769 تن کشته و بیش از 900 نفر دیگر زخمی شدند. از خامنه ای نقل شده که گفته است عربستان سعودی باید مسئولیتش را در قبال این حادثه بپذیرد و از مسلمانان و خانواده های قربانیان عذرخواهی نماید. در این حال وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت‌بار متهم می کند. عادل الجبیر به روز شنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت او میگوید اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشد، آنهایی که اشتباهات را مرتکب شدند پاسخگو خواهند بود. ما اطمینان حاصل میکنیم که از این حادثه مرگبار در جریان مراسم حج درس بگیریم تا مطمئنن بار دیگر چنین رخ ندهد. اما میخواهم تکرار کنم که این وضعیت نیست که سیاست بازی کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک روز پیش از این خواهان بررسی در مورد این حادثه شد. فرانسه میگوید که حمله های هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه اجرا کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت 6 جت این کشور یک کمپ آموزشی گروه دولت اسلامی را بمباران کرده و اهداف این گروه را نابود کردند. آقای اولاند هشدار داده گفت که حمله های بیشتر در هفته های آینده صورت خواهند گرفت. عراق یک توافق روی همکاری امنیتی و استخباراتی با روسیه، ایران و سوریه را اعلان کرده است. هدف از این توافق مبارزه با تهدید از جانب گروه تندرو دولت اسلامی خوانده شده است. فرماندهی عملیات‌های مشترک اردوی عراق به روز شنبه گفت که توافق در این مورد پس از افزایش نگرانی روسیه در خصوص پیوستن هزاران نفر از این کشور با داعش به دست آمده است. و اردوی اوکراین میگوید که یک سربازش در انفجار یک ماین در شرق این کشور کشته شده است. الکساندر موتوس یانیک سخنگوی اردوی اوکراین گفت که یک سرباز دیگر در این رویداد زخمی شده است. به گفته وی این انفجار به روز شنبه در نزدیک هورلیفکا شهرک تحت کنترل شورشیان رخ داده است. این منطقه در فاصله 25 کیلومتری شمال شرق دونسک موقعیت دارد. موتوس یانیک همچنان گفت که آتش بس در شرق اوکراین برقرار است و افزود دشمن تقریبا از سلاح ثقیل تانک‌ها، هاون و توپخانه بر ضد اردوی این کشور برای تقریبا یک ماه استفاده نکرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است نشست عمومی 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا در نیویورک برگزار شود. ولسی جرگه افغانستان میگوید کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده امریکا نباید به خاطر خروج نیروهایش از افغانستان عجله کند. معاون دوم این جرگه
رغو پوری باید دوی مون سره همکار اوسیږي تر څو چې مون خپل امنیتی ځواکونه په خپل خپل دریږي.
مقام های محلی ولایت ننګرهار میگویند نزدیک به 100 فرد وابسته به گروه داعش امروز در این ولایت کشته شدند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه داعش در ولایت ننګرهار وارد شده است.
ضرباتی که داخل در 3 ماه گذشته داعش در ننګرهار دیده نزدیک به 200 یا 300 نفر از نور بند افتند. تمرکز ما همه میست که نگذاریم داعش نفوذ کنه در افغانستان.
افزایش حملات اخیر طالبان در گزارش از منطقه و جهان خواهید شنید که رهبر مذهبی ایران میگوید عربستان سعودی به خاطر کشته شدن تعداد زیاد افراد در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی کند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید.
باز هم خوش آمدید. سهلوال میزبان شما هستم. امانطور که در آغاز شنیدید، قرار است نشست عمومی 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا در نیویورک برگزار شود. عبدالله عبدالله، رئیس جمهوری افغانستان، در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی به هدف اشتراک در این نشست به ایالات متحده آمریکا سفر کرده است. آقای عبدالله در حاشیه این نشست با برخی مقام‌های شماری از کشورها نیز دیدارهایی داشته است. اینکه قرار است عبدالله عبدالله کدام مسائل را در نشست عمومی این مجمع مطرح کند، از نسیم شفق خبرنگار ایزامی رادیو آزادی به نیویورک می‌شنویم، جایی که قرار است فردا نشست عمومی 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای شفق سلام، بفرمایید معلومات تازه در این مورد را با شنونده ها در میان بگذارید.
خب من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، چنان شما یادآوری کردین، آقای عبدالله قرار است در نشست عمومی مجمع سازمان ملل متحد پیرامون مسائل مختلف در افغانستان، مسائل سیاسی، مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با فساد اداری و مسائل متعدد دیگر صحبت کنه. تمرکز آقای عبدالله بیشتر روی مسائل امنیتی و همچنان دستاوردهای حکومت وحدت ملی در افغانستان خواهد بود. همچنان قرار است که آقای عبدالله امروز با ینس سنبرگ سرمنشی هم دیدار داشته باشه و در مورد حکومت افغانستان، همچنان به ماموریت حمایت قاطع با آقای استانتربرگ صحبت کنه و در کنار از او همچنان آقای عبدالله امروز دیدار داره با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بیشتر روی مسائل دو کشور و تقویت و بهتر شدن روابط میان کابل و تهران با آقای روحانی صحبت خواهد کرد. همچنان قرار است که آقای عبدالله امروز در نشست در مورد رهبریت و در مورد تقویت زنان در جهان و منطقه به خصوص افغانستان هم اشتراک کند و دوجه که در مقر سازمان ملل متحد قرار است نشست برگزار شود. و همچنان دیروز نشست بسیار مهمی که بود، نشست سه جانبه میان افغانستان، امریکا و چین بود که در اون نشست چین امریکا از چین خواست تا نقشش را در افغانستان و منطقه در مسائل تامین امنیت و تقویت مسائل اقتصادی بیشتر و رنگین‌تر بسازد.
بله آقای شفق، مشخصا در نشست فردا که گفته میشه نشست عمومی این مجمع است، کدام مسائل از سوی هیئت افغان که آقای عبدالله عبدالله در رأسش است مشخصا کدام مسائل مطرح میشه؟
خب میفهمین که مسائل سیاسی و تأمین امنیت در افغانستان از مسائل خیلی ها عمده و حاد است و همچنان موضوع گسترش فعالیت های داعش در افغانستان بخصوص در شرق افغانستان و همچنان تقویت اقتصاد افغانستان و تقویت نهادهای اقتصادی افغانستان از مسائل عمده است که بیشتر آقای عبدالله در این نشست به او تمرکز خواهد کرد.
با تشکر از شما، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که از نیویورک گزارش میداد. قرار است نشست عمومی 70مین مجمع سازمان ملل متحد فردا در نیویورک برگزار شود. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، به نمایندگی از حکومت این کشور در رأس یک هیئت بلند رتبه به هدف اشتراک در این نشست به ایالات متحده آمریکا سفر کرده است.
افزایش حملات اخیر طالبان مسلح و حضور فعال گروه دولت اسلامی معروف
با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، حالا هم میشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده آمریکا نباید به خاطر خروج نیروهایشان از افغانستان عجله کنند. معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان بر وضعیت امنیتی این کشور تاثیر ناگوار بر جا خواهد گذاشت. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که گفتگوها با مقام‌های آمریکایی روی مسئله باقی ماندن نیروهای آن کشور برای مدت زمان بیشتر در افغانستان جریان دارد. بیشتر در این مورد از لیزا حیدری بشنوید.
افزایش حملات اخیر طالبان مسلح و حضور فعال گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان سبب نگرانی بیشتر افغانها شده و آنان از امریکا می خواهند تا زمانی که امنیت در افغانستان تأمین نگردد نیروهایش را از این کشور خارج نسازد. در این میان هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از ایالات متحده امریکا می خواهد که با در نظر داشت تعهدات قبلیش با افغانستان و وضعیت فعلی این کشور نیروهایش را در افغانستان باقی بماند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزاده گفت که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تجربه دهه 90 در کشور تکرار خواهد شد.
برای امریکا خوب خواهد بود تا اشتباهی نکند مثل که در زمان جهاد کرده بود و افغانها را تنها گذاشته و بالاخره صدمه برای آنها هم رسید. تا آن زمانی که نیروهای امنیتی افغان با پای خود استاده می شوند باید امریکا با ما همکاری کند.
این در حال است که قبلا جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان گفته بود که درباره این گزینه ها غور خواهد کرد که پس از سال 2016 میلادی 10,000، 8,000 و یا 100,000 تن از نیروهایش را در افغانستان باقی خواهد ماند. در این میان کارشناسان امور سیاسی و امنیتی میگویند که امریکا به اساس سند امنیتی و دفاعی با افغانستان مکلف است تا تعداد از نیروهایش را برای آموزش و تجهیز نیروهای افغان در این کشور بگذارد. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان:
تا زمان زیاده مسئولیت امریکا و ناتو این است که از ارگانهای امنیتی افغان حمایت کند و آنها را تجهیز نماید. این مکلفیت آنهاست، هم بر اساس توافقنامه و هم بر اساس وعده هایی که قبلا به افغانها داده شده بود.
این در حال است که در ماه مارچ گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که 9,000 سرباز این کشور در افغانستان باقی میماند و این رقم به طور تدریجی به 5,500 سرباز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان با متحدینش گفتگوها را روی باقی ماندن نیروهای خارجی در این کشور آغاز کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت ابراز امیدواری کرد تا متحدین به تعهداتشان با نیروهای افغان عمل کنند.
بودن نیروهای امریکایی در افغانستان در بحث حکومت افغان و متحدین آن قرار دارد. در این موضوع هیچ شک نیست که ما همیشه به حمایت امریکا ضرورت داریم. ما با تهدیدات مواجه هستیم که این تهدیدات نه تنها به افغانستان بوده بلکه به سطح جهان تهدید خوانده می شود. مسئله مهم و حساسی حمایت آنها از نیروهای افغان بوده و امیدوار هستیم که حمایت امریکا را همیشه با خود داشته باشیم.
در حال حاضر نزدیک به 13,000 تن از نیروهای ناتو و آمریکایی مصروف آموزش نیروهای افغان در کشورند. پس از آن که آمریکا در سال 2011 تمام نیروهایش را از عراق بیرون کرد، گروه داعش قادر شد تا مناطق وسیع این کشور را تحت کنترل خود درآورد. کارشناسان افغان پیشنهاد می‌کنند که آمریکا باید با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان نیروهایش را برای تأمین امنیت افغان‌ها و کشورهای منطقه در افغانستان باقی بماند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به هدف سرکوب گروه داعش در ولایت ننگرهار نیروهای خاص حمایوی و کماندو را بفرستد. فضل هادی مسلمیار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه داعش از چند ماه به این سو بر باشنده‌های ننگرهار ظلم و ستم را آغاز کرده و تعداد زیادی از آنها را به قتل رسانیده است. اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار وارد شده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید نیروهای امنیتی افغان مشترکاً تلاش می‌کنند تا داعش هرگز نتواند در افغانستان برای خود جای پا باز کند. این حرف در حال مطرح می‌شود که نگرانی‌های در مورد نفوذ داعش در افغانستان بیشتر شده و در تازه‌ترین مورد افراد وابسته به این گروه بالای چند پست امنیتی نیروهای افغان در ننگرهار حمله کردند. بیشتر در این مورد از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
قوت‌های خاص پلیس، کماندوی اردوی ملی و واکنش سریع ریاست امنیت ملی افغانستان مشترکاً برای مهار داعش یا گروه گروه دولت اسلامی در برخی نقاط از کشور مبارزه می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که ننگرهار و هلمند از جمله ولایات به شمار می روند که تهدید گروه داعش در آنها وجود دارد. به گفته آقای صدیقی در 3 ماه گذشته نیروهای افغان ضربات محکم به این گروه در ولایت ننگرهار وارد کردند.
ضربات کداقل در 3 ماه گذشته داعش در ننگرهار دیده نزدیک با 200 یا 300 نفر از ناز بین رفتم و تمرکز ما همه میست که نگذاریم داعش نفوذ کنه در افغانستان. داعش تهدید جدی است و جامعه جهانی با ما همکار است که داعش باید از بین بره و در افغانستان باید جای پای نداشته باشه.
پیش از این سران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز بر نیاز مبارزه جدی با داعش یا گروه دولت اسلامی تاکید کرده اند. به تازگی ریاست امنیت ملی از ایجاد یک گروه خاص ضربتی به هدف مهار داعش در افغانستان خبر داد. این مسئله در حال مطرح می شود که با گذشت هر روز نگرانی ها در مورد نفوذ داعش در افغانستان بیشتر می شود و در تازه ترین مورد افراد وابسته به این گروه بالای چند پسته امنیتی نیروهای افغان در ولایت ننگرهار حمله کردند. قرار گزارش ها از چند به این سو برای داعش از طریق برخی مساجد و صفحات اجتماعی تبلیغات صورت می گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید که داعش یک گروه تروریستی بوده و با آنان که به نفع این گروه تبلیغ می کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
داعش یک گروه تروریستی است و هر کسی که برای گروه داعش تبلیغ میکنه طبعا تروریست قلمدار خواهد شد و ما هم با جدیت کوشش خواهیم کرد که در شناسایی افراد و با همکاری مردم در شناسایی افراد ما بتونیم که اینا را مورد پیگرد قرار بدیم. داعش یک تهدید بسیار جدی است و مبارزه با داعش وظیفه هر افغان است.
این حرف در حال مطرح می شود که قبلا چندین بار مردم عام در نقاط مختلف افغانستان در برابر مخالفین مسلح قیام کرده اند. برخی از تحلیلگران می گویند که یگانه راه نجات مردم افغانستان از خطرات داعش، اتحاد حکومت و مردم است. آنان می گویند که این دو باید با یک موضع روشن و واحد در برابر داعش و سایر گروه های مخرب در افغانستان مبارزه کنند.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان گفته که در 3 ماه گذشته تلفات سنگین به گروه داعش در ولایت ننگرهار وارد شده است. در این حال مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که نزدیک به 100 تن از افراد گروه وابسته به داعش امروز در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شدند. این در حال است که برخی مقام های محلی این ولایت گفتند که نظامیان پاکستانی زیر نام گروه داعش در ولایت ننگرهار فعالیت می کنند.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختند که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله این کشور را استیضاح می کند. کمیسیون امنیت داخلی این جرگه می گوید در خصوص ناامنی ها انتقادات زیادی در تناسب به سایر ارگان ها متوجه وزارت داخله این کشور است. اما برخی از آگاهان سیاسی به این باور هستند که استیضاح وزیر داخله افغانستان در شرایط فعلی مناسب نیست. حمیرا لکوزای در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش ناامنی ها در کشور ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که نورالحق علومی وزیر امور داخله را استیضاح کند. عبدالحی آخونزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روزی یکشنبه به خبرنگاران گفت که بیشتر مسئولیت ناامنی ها با وزارت داخله ارتباط دارد و ولسی جرگه تصمیم استیضاح وی را گرفته است.
ما در نظر داشتیم وضعیت دیگر صبر و حوصله وکیل صاحبان تمام شده است. وزارت داخله بسیار تحت انتقاد قرار دارد. برای استیضاح وکیل صاحبان تصمیم گرفتند. انشالله بزودی خواهیم دید. اما قسمی که معلوم می شود وزیر داخله باید استیضاح شود.
عدم موجودیت هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، نبود و کمبود تجهیزات و وسایل جنگی برای پلیس و استخدام و برکناری های سلیقوی از جمله انتقادهای برخی اعضای ولسی جرگه بر وزیر امور داخله اند. معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد وقت و اینکه چه تعداد امضای وکلا جهت استیضای وزیر داخله جمع‌آوری شده است معلومات نداد. مسئله استیضای وزیر امور داخله در حال مطرح می‌گردد که در برخی مناطق کشور ناامنی افزایش یافته است و گفته می‌شود که مردم بیشتر از گذشته احساس ناامنی می‌کنند. افزایش ناامنی‌ها موضوعی است که رئیس اجرایی حکومت نیز آن را تایید کرده و گفته است که به دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور مردم به آینده خود بی‌باور شده و از حکومت فاصله گرفته اند. اما کارشناسان افغان استیضای وزیر امور داخله را در شرایط فعلی راه حل نمی‌دانند. جنرال امرالله امان کارشناس مسائل امنیتی در صحبت با رادیو آزادی سفارش کرد تا اعضای ولسی جرگه وضعیت امنیتی را به دقت بررسی کنند و در مورد استیضای وزیر داخله از عجله کار نگیرند.
نمایندگان ملت افغانستان به محترم خواسته که قانون اساسی افغانستان اول باید وضعیت افغانستان باید تحلیل شود. باید تصور کنند که این ملت امیل از ما اگر یک وزیر دفاع را یا وزیر داخله ما پس میکنیم. امی کدام وزیر داخله پس می؟ امی کدام وزیر دفاع باید پس می؟ اول باید تصور کنند. اول باید بدیل وزیر فکر کنند. بعد از دور اقدام کنند سرشان. اما ایتوش نشود که خدای نخواسته نه بدیل داشته باشین و ایرام از دست بدین و یک دست پاچگی در بین پرسنل هم پیدا شود.
آنان میگویند که در شرایط فعلی استیضای وزیر امور داخله جای را نخواهد گرفت و اوضاع امنیتی را پرتنش‌تر خواهد ساخت. کارشناسان میگویند که اعضای ولسی جرگه باید از برخوردهای سلیقوی دست بردارند و به منافع ملی کشور توجه نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن صدها نفر در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج عذرخواهی کند. تهران میگوید حداقل 144 ایرانی شامل قربانیان این رویدادند و بیش از 320 تن دیگر مفقود هستند. وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت بار متهم می کند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می کند.
رهبر ارشد مذهبی ایران در سخنان تازه‌اش از عربستان سعودی می خواهد که به خاطر رویداد مرگبار اخیر در آن کشور باید عذرخواهی نماید. از آیت الله علی خامنه ای نقل شده که امروز گفته است این مسئله فراموش نخواهد شد و ملت‌ها آن را با جدیت دنبال خواهند کرد. مقام های عربستان سعودی می گویند در این حادثه به روز پنجشنبه گذشته 769 تن کشته و بیش از 900 نفر دیگر زخمی شدند. رهبر ارشد مذهبی ایران افزوده است عربستان سعودی باید مسئولیتش را بپذیرد و از مسلمانان و خانواده های قربانیان معذرت بخواهد. از این اظهارات خامنه ای خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک روز پیش از این در مقر سازمان ملل متحد خواهان بررسی در مورد این حادثه شد. در این حال ابراهیم رئیسی لوی سارندوال ایران گفت کشورش برای محاکمه اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی به خاطر این جنایت در محاکم و سازمانهای بین المللی تلاش خواهد کرد. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران یک هیئت این کشور را در سفر به عربستان سعودی رهبری خواهد کرد. این هیئت از انتقال اجساد ایرانی هایی که جان باختند نظارت و واقعات مفقودی و جراحت زائرین آن کشور را پیگیری می کند. اما خبرگزاری ارنا گزارش داده است که هیئت تا حال ویزای سفر به عربستان سعودی را دریافت نکرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی مقام های ایران را به برخورد سیاسی با این حادثه مصیبت بار متهم کرده است. از سوی دیگر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ مفتی ارشد عربستان سعودی از مقام های این کشور دفاع کرده گفت جلوگیری از ازدحام مردم بیرون از کنترل بشر بود. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دستور بررسی این حادثه را که در آن 18 پاکستانی هم جان باختند صادر کرده است. احتمال می رود که برخی از حاجی های افغان هم در این رویداد کشته و زخمی شده باشند. فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف افغانستان بر رادیو آزادی گفت 5 تن از حجاج افغان اعضای یک خانواده که باشنده های ولایت فاریاب هستند ناپدیدند و جستجوی آنها ادامه دارد.
دیشب لیست و عکس 400 نفر از شهدای حادثه منا نشر شد و دوستای ما رفتن عکس ها را بررسی کردن که خوشبختانه در این جمع ما نداشتیم از حجاج افغانی کسی را که شهید شده باشه و در این لیست بوده باشه. امیدوار هستیم که بعد از افشا شدن کل معلومات هم کسی از حجاج افغان جز افراد که ما احتمال میتیم کسی دیگه نباشه.
در سال 1990 میلادی در نتیجه یک کمبود هوا در یک تونل در منان نزدیک به 1,500 تن و در سال 2006 میلادی بیش از 350 نفر به اثر ازدحام مردم در جریان پرتاب سنگ در همین محل جان دادند. مراسم حج دیروز به پایان رسید و روند بازگشت حاجیان به کشورهایشان آغاز شده است.
ستار فروغ گزارش میداد. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. پس از یک دقیقه نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج آغاز میشود و برنامه خبری امروز رادیو آزادی پایان مییابد. سر لیوال خداحافظی میکنم. فردا هفته صبح نشرات رادیو آزادی دوباره آغاز خواهد شد. خداوند یار و نگهدارتان باد. شب همه ایتان خوش.